په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته اشاره خلاص. په قطر کې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی د خپلمنځي بحثونو د پیلېدو په اړه بوم په دې خبرونه کې خبر کو، او دا به هم ووري چې د کابل د امنیتي ګواښونو د کمولو لپاره په ټول ښار کې امنیتي کمرې ځای پر ځای کیږي. نور راپورونه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه و نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد شی بره وړاندې کوي.
په قطر کې د افغان سولې خبرې تر اوسه نه دي شروع شوې. د افغانستان ولسی جرګې د ژمي رخصتۍ وځنډولې، او د بلوچستان په کوټه کې د هزارو اعتراضي پرلت نن د څلورمې ورځې په مخه روان دی. د خبرونو تفصیل: د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لانه دی پیل شوې. افغان پلاوی پرون له کابل دوحه ته ولاړ. د دې پلاوی بیغړی شریفي زرمتی رسنیو ته پاستولی پیغام کې وویل چې دا ځل به ډیر ټینګار پر اور باندې وي.
څرنګه چې د افغانستان د ولسونو غوښتنه په افغانستان کې د یو تلپاتې او دایمي سولې او د دایمي اوربند ټینګول دي، همداشان موږ هم کوشش کوو چې په اجنډا کې په تلپاتې او دایمي اوربند باندې کار وکړو.
طالبانو ویلي دي چې د خبرو پیلې دوته چمتوري، خو تر اوسه دقیق وخت نه دی په ډاګه کړی چې کله به د دولت له پلاوي سره خبرو تکشینی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وای تر هغه چې د راتلونکو 1400 کال بودیجه ولسی جرګې ته نوی استول شوی، دوی په ژمی رخصتۍ پیل نکړي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی نن د جرګې عمومي غونډې ته وویل:
تا زمانی که بودیجه ملی وسط
تر هغه پورې چې ملی بودیجه د ټولو ولایتونو په کچه د متوازن انکشاف او ټولنیز عدالت سره سم تنظیم نسی، موږ د ژمی رخصتۍ نه ځو.
ولسی جرګې تیره اونۍ د 1400 کال بودیجه رد کړه او وی ویل چې متوازنه نه ده. د بودیجه نږدې 1350 میلیارد افغانۍ ده. د دې بودیجه 15% کې عادي او پاتې انکشافي ده. په کابل ښار کې به د 100 میلیون ډالر په لګښت نوي امنیتي کمرې ولګول شي. دا خبره د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر کړې ده. د دې دفتر د اطلاعات او رسنیو د برخې مسول رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل:
د کابل ټول سیمه د امنیتی پوخخ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوخخ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
د کابل ښار په ځینو سیمو کې په 2008 کال کې امنیتی کمرې نصب شوې وي. خو د شاغل مراد په وینا نوي کمرې به په ډیری پرمختللې ټکنالوژي سمبال وي. تاکل شوې ده چې راتلونکي اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډی، د کرکی اندخوی پل خمری د برېښنا د لیږدېدو پروژه، او له ترکمنستانه د انټرنیټ له لارې د نوري فایبر پروژې پرانستل شي. د دې دریو پروژو د افتتاح پر موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر او د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف د ټلیفوني مکالمې پر مهال خبرې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې چنن خبره شو راغلی دي چې شاغلی مردوف په پلنډ راتلونکي کې افغانستان ته راشي. د خبر پاڼې لمخې د مردوف د دې سفر پر مهال به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په سیاسي او امنیتي برخو کې همدارس د ګاز او تیلو په برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک شي. په غور ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو له درې ورځني توقف وروسته خپل خبرونه بیرته پیل کړې. درې ورځې مخکې د رسنیو مسؤلینو د غور شخ راډیو د مشر بسم الله عادل د وژلو په اعتراض خپلې خپرونې بندې کړې وې. بسم الله عادل د مرحومې په 12مه د ناپیژاندو وسلوالو له لورې په مرکز فیروزکو کې ووژل شو. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزارو نن د څلورمې ورځې لپاره د 11 کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله پرلت دوام لري. په دغو 11000 وګړو کې وطن د افغانستان دی چې د یکشنبې سهار وختي د کوټې په 50 کیلومتري په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې ووژل شول. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی پرون ناوخته په کوټه کې د پرلت سایت ورغلی وو، او هغوی ته یې وویل چې ترهګر یوازې د هزارو نه د ټولو دښمنان دي.
یہ صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، یہ ہم پورے انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے. جو محنت کش بےچارے مزدوری
دا ظلم یہ واج تا سر نہ بلکہ زمین دا ٹول سر سوئی دی. دا ٹول دا انسانیت دشمنان دی چی پنا ترسی ہے بے گناہ مزدوران وجلی دی. خود صوبائی حکومت لفاظ تسلی در کوم چی پا صوبہ کی با دا امنیت ٹنگول لپارا حکومت ٹول گامونا پورتا کوی.
پرلت کونکو په جواب کې ویل چې تر هغه خپل اعتراض ته دوام ورکوي چې عمران خان نوی ورخلی. د دې برید مسولیت داعش منلی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ناګورنو قرهباغ سیمې ته د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزیر آرا ایوازیان پر سفر اعتراض کړی دی او ویلی دی چې دا یوه پارونکې او د کړکېچ پیدا کېدو هڅه ده. ایوازیان پرون ناګورنو قرهباغ ته تللی و. هلته یې د بېلتون غوښتونکو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر ډیوډ بابایان سره ولیدل او د سلام مشورو یو پروګرام یې ورسره لاسلیک کړ. د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې لیلا ابولایوا په یوه بیان کې ویلي دي چې له ناګورنو قرهباغ څخه د ایوازیان غیر قانوني لیدنه کتنه د سولې له هغه تړون سره په ټکر کې ده چې د آذربایجان، ارمنستان او روسیې ترمنځ لاسلیک شوه. تمه ده چې کانګرس نن یوه غونډه وکړي او د متحد ایالتونو د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د الکترل کالج رای تایید کړي. په دې ټاکنو کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایډن د جمهوري غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې ده. د دې نتیجې تایید د بایډن لخوا د جنوري په شلمه د لوړې تر مراسمو مخکې وروستی رسمي ګام دی او پخوا په معمول ډول دا غونډه ترسره کېده، خو سږ کال د دې لپاره لانجمنه شوې ده چې ټرمپ نتیجه رد کړې ده. همداراز د جمهوري غوښتونکو لږ تر لږه 14 سناتورانو او د دې ګوند د استازو جرګې 134 غړو ویلي دي چې د یو شمېر ایالتونو نتیجې به وننګوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریده. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوی له طالب استازو سره د سولې خبرو د پای لپاره چمتووالی نیسي.
زمونږ ټیم د مجلسونو پر پلان او طرح باندې کار کوي ترڅو هر څه ژر د دواړو خواوو ګډ مجلسونه شروع شي.
د کابل ښار د امنیت لپاره د نوي امنیتي تدابیرو تابع
د کابل ټول سیمې د امنیتی پوښښ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
لا غیر مسؤول وسلوالو څخه د تخار د اوسیدونکو شکایتونه هم اوریدلای سي.
دوی شخصي محبسونه لري. په هر سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغې سیمه خلک د سر مال او نامو ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لپاره د مهمو انتخاباتو پایلې نن اعلانېږي او په دوهمه نیمایي کې د ژوند په شیبو کې پروګرام د کتاب د اهمیت او لرغونتوب په اړه اوریدلای سي.
کتابخانه تر پخوا ډیر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکی کتابخانه جوړې شوې، کتاب د سکین سو یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې هغه سکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې د لاسرسي وسی.
د بشری حقوقو ونیس پروګرام هم لرو. په دې وسات کې ظفر باز ظاهر ستاسو قربان يم. په تخنیکی چارو کې میرحمت صافی رسالت. وژدو د خبرونه د سرموزته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې قطر ته د رسیدلې افغان دولت پلاوی د بین الافغاني خبرو د دوهم پړاو په پلان او طرحي کار پیل کړی دی. دغه وزارت ویاندی ناجی انوري د خبره ازادي رادیو ته وکړه. نور حل به له کابل زما د همکار څخه وورو. بله مهرباني وکړئ تاسو راتوئ چې اغلی انوري په دغه نور سوېل دي.
د قطر په پلازمینه دوه کې د سولې بین الافغاني دویم پړاو مذاکراتو پیل دوه ته چمتووالی روان ده. د افغانستان دولت مرکزی پلاوی تیر ورځ د قطر پلازمینه دوه ته رسیدلی او ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجیان وری وایي چې د افغانستان د دولت پلاوی خبرو د چمتووالی لپاره خپل منځي ناشته پیل کړي دي. اغلی انوري ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي چې د ویلاندې مودې لپاره افغانستان ته تللی وو پرون د ماسپخین وروسته قطر ته راورسید او نن خپل داخلي مجلسونه پیل کړی دي. زمونږ ټیم د مجلسونو پر پلان او طرح باندې کار کوي ترڅو هر څه ژر د دواړو خواوو ګډ مجلسونه شروع شي.
له شاوخوا درې میاشتو اوږدو بحثونو وروسته شل ورځې وړاندې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچي پلاوو د سولې د خبرو په کړنلاره هوکړه وکړه. دواړه لور یو بل ته خپل پیشنهادي اجنډاوې وسپارلې او هم حل پرېکړه وسوه چې یو بل ته سپارل شوي اجنډاو په اړه به د خپلو مشرانو سره سلا او مشورې کوي. هڅه مو وکړه چې د مذاکراتو د دویم پړاو د پیل په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر دې دمه دوی په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاده مهال په کابل کې له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. زلمی خلیلزاده روز د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله او له جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره کتلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لیدو کتو په لړ کې تېره ورځ ناوخته زلمی خلیلزاد له بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محیب او له نورو چارواکو سره کتلي دي. خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې زلمی خلیلزاد به له ولسمشر محمد اشرف غني سره څه وخت وګوري. ټاکل شوی ده چې زلمی خلیلزاد له کابل وروسته ترکمنستان ته او بیا له هغه ځای وروسته قطر ته ولاړ سي. دغه تر اوسه پورې هغو معلومات چې موږ را جمع کړي وو په دې اړه که نور پرمختګونه را مخه ته راغلل له درنو اورېدونکو سره به یې شریک کړو.
یا بلې ارزې زته مننه کوم دوستانو که لایوي خو د سولې خبرو لپاره هڅه کوي بل خو په کابل شهر کې د امنیتي ګواښونو د کمولو په مخه په پرمختللې ټکنالوژي سمبال امنیتي کمرې لګول کیږي. دا خبره د جمهور رئیس د لومړي مرستيال دفتر ازادي راډیو ته کړې ده. افغان چارواکي وایي چې دغه اقدام به د ترهګریز او بریدونو او جنایي پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دې اړه هم زما همکار له کابل راپور کوي.
په کابل ښار کې د امنیتي او جنایي پیښو زیاتوالي حکومت اړ کړ چې په ښار کې امنیتي کامرې ډېرې کړي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستيال دفتر وایي چې دا کامرې به پرمختللې وي او ټول ښار به تر پوښښ لاندې راولي. د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو او عامه اړیکو دفتر مشر رضوان مراد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کامرې به د کابل ښار د امنیت لپاره ګټورې تمامې سي.
په کابل کې د تروریستي حملو د مخنیوي او مهارولو لپاره د غراز د تروریستانو د خوځښتونو د مهارولو لپاره د جرم او جنایت پر ضد د مبارزې په برخه کې لږ ټکنالوژي څخه د مؤثرې استفادې په خاطر باندې د کابل ټول سیمې د امنیتي پوښښ او بالخصوص د امنیتي کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کی.
دا چې دغه کمرې به په څومره شمیر کې وي او څو وخت به لګول کیږي، د انرژي ستونزه به څه ډول هواریږي، ښاغلی مراد په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت ویان طارق حاجن رسنیو ته په یو واستولي ویډیو پیغام کې د کابل ښار د امنیت او په ښار کې د مجرمینو د پیژندلو او نیولو لپاره دا اقدام مهم بولی. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کمرو د برېښنا موضوع هم په پام کې نیول شوی، خو ده هم په دې اړه ډېر زیات جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی غلام ولی افغان په ښار کې د امنیتي او جنایي پیښو د کشف او مخنیوي لپاره د کمرو لګول چندیانې ګټور نه بولي.
زه فکر نه کوم چې دا کمرې دومره موثرې تمامې شي، چون په افغانستان کې جنگ، خصوصا کابل کې جنگ، استخباراتي جنگ دی. دا په کمرو باندې زما په نظر د دې کنټرولېدل به ډېره ممکنه خبره نه وي چې کوشش وسي پر اپراتیکي مسایلو باندې، اپراتیکي کارمندانو باندې چې د استخباراتو په توسط باندې موضوع کنټرول شي. زما په نظر به شخصي مې نه څوک پر وژه باندې راوړي نه په لاس کې راخي.
په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست له لوري د ښار په څلور لارو کې امنیتي کمرې ولګولې. خو د جمهوري ریاست لومړی معاونیت وایي چې دغو کمرو ځینې فني ستونزې درلودې چې د ښار د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ګټورې تمامې نه سوې. په کابل ښار کې امنیتي وضعیت او جنایي پیښو په دې وروستیو کې ښاریان سخت اندېښمن کړي، په ځانګړي ډول مقناطیسي ماینونو او هدفي وژنو د اندېښنې لا پسې پراخې کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هم پر یو امنیتي مسله تمکیجو د تخار د بنګي ولسوالۍ او د غراز د تخار د مرکز تعلقان اړوند یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي چې د مسؤولو وسلوالو ډلو یې ژوند تریخ کړی دی. وسلوالي اغلاوي، انسان تښتونه، مرموزې وژنې او په بېلابېلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د دې ولایت یو شمیر ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي له دې وسلوالو څخه لري. نور جزئیات زموږ همکار په راپور کې.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي او دغه راز د تخار ولایت مرکز د تعلقان د اړوند سنځویو، شینوارو، جبرخیلو او د یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکي د خپل سر وسلوالو له بې ځایه زورونو څخه په تنګ راغلي دي. دوی وایي له سیمو یې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرویو له کبله سلګونه کورنۍ کډه کېدو ته اړ شوي دي. د تخار د سنځویو د سیمې یو اوسیدونکي صبغت الله سمیم ازادۍ راډیو ته ادا وکړه چې د نامسؤلو وسلوالو ډلې د حکومت د ملاتړ په نوم فعالې دي.
غیر مسؤول وسلوال یا په عامه اصطلاح اربکیان د حکومت تر ملاتړ لاندې دوی شخصي محبسونه لري. په هره سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغې سیمې خلک د سر، مال او نامو ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي. د بېلګې په توګه د تخار، بنګي، چینی او سینځیو کلي له هغې ورځې چې غیر مسؤول وسلوال پیدا شوي خلک له یادې سیمې تخار، تالوقان او کندوز ښار ته کډه شوي.
د دغو خلکو د خبرو له مخې چې په دغه ولایت کې یو شمېر لوړپوړي حکومتي چارواکي د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر مسؤول وسلوال پالي. د تالوقان اړوند د سنځوی د سیمې یو بل اوسیدونکی څلوېښت کلن عصمت الله هوتک وایي،
همدغه نو مشکلات موږ سو توجه سرونه کوي. هر ورځ یو حادثه نه یو حادثې سره موږ مخامخ یاستو. نو موږ غږ له تاسو دوستانو نه دغه ده چې دغه موږ مشکل له مسؤلینو د مرکز سره دغه شریکې چې په موږ باندې دغسې په وتک درې زره کور قم وتک یاستو. موږ باندې دغسې مشکلات روان ده او سو موږ ته توجه نه کوي.
دغه خلک یې دا کوي چې د دوی سیمو ته ورغلي خپل سر وسلوال د خلکو د واښولو ډبولو برسیره په وچ زور له کلیوالو باج هم اخلي. د نوموړي ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عزت الله کاکړ په دې اړه وویل،
دغه اربکیان چې کومې سیمې ته دوی راغلي دي دا هماغه سیمې اوسیدونکي د دوی د ځینو جبرونو ظلمونو د لاسه، داسې ظلمونه لکه دوی بې ځایه پیسې اخیستل د دوی د خلکو څخه او د دوی د نورو ناروا او ناوړو کارونو له امله د سیمې اوسیدونکي اړ شوي دي چې کډه وکړي له هماغه ځای نه.
که څه هم د سیمې خلک وایي چې ولایتي ادارې ته په وار وار خپل شکایتونه کړي دي، خو د تخار سیمې چارواکي وایي په دې سیمو کې د خپل سر وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونې هیڅ شکایت دوی ته نه دی رسیدلی. د تخار د امنیت قمندانۍ وایند عبدالخلیل اسیر وایي،
د چینځي په ساحه کې طالبان کله ناکله هلته تحرکات لري، دغسې چې خلک ادعا کوي په پته باندې یا په بل باندې دی رسمي کوم شکایت دلته قمندانۍ امنیت نه دی راولی. هر وخت چې دی رسمي شکایت وکړي انشاءالله موږ به اقدامات کوو.
په تخار ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. خلک وایي د شکایت لپاره هم په ولایت او هم کابل کې د چارواکو دروازې ټکولې، خو تر اوسه تر ډېره د دوی پر ستونزو غوږونه کاڼه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سموږ اخلاص د راډیو اوري. یو شمیر کابل شاریان انتقاد کوي چې د نړیوالو له زیاتو مرستو سره سره لا هم تیارې شپې سبا کوي. دوی وایي که په هیواد دننه د کورنیو طبیعي سرچینو څخه په ګټه اخیستنې لمریزې او بادي برېښنا تولید سي، د نورو هیوادونو له احتیاجه به خلاص او د برېښنا دایمي ستونزې به حل سي. نور حل په دې راپور کې.
که څه هم د برېښنا پرې کېدل نوې ستونزه نه ده، خو دا ځل د زمې په سړو کې خلک ورسره مخ دي چې ستونزې ورزیاتې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالله احمدزی وایي،
ستونزه ټوله بېرته راځي کېږي چې مونږه زیاتره پانګونه په بهرنیو هیوادونو کې کړې. که چېرته بهرنیو هیوادونو څخه مونږه لاس واخلو او دغه مصارف چې مونږ هلته ترسره کوو په داخلي په زیربنایي برخو باندې، په سیندونو باندې، په لمریزې برېښنا باندې مونږه مصرف کړو، دا به لرې نه وي چې مونږ یو ښې برېښنا ته ورسېږو.
په کابل کې چې دا مهال لوړپوړیزې ودانۍ ډېرې جوړې شوي، د کوټو د روښانه کولو تر څنګ د برېښنا په وسیله اوبو ته لاسرسی هم ډېر مهم دی چې د برق په نشتون کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. د کابل ښار بل اوسیدونکی هدایت الله پکتین چې د یو خصوصي پوهنتون استاد هم دی، وایي د برېښنا ستون ته د نورو په پرتله ځکه اړتیا زیاته ده چې سروکار یې له ټکنالوژۍ او کمپیوټري کارونو سره دی. دی وایي د برېښنا قطع کېدو له زیاتو ستونزو سره مخ کړی دی.
یو استاد په توګه چې هر وخت په دې لټ کې هم څه ډول نوي ریسرچونه ترسره کړو، هر ورځ کې زیاتره برخه مو له انټرنیټ او کمپیوټر سره ده. موږ هغه د کمپیوټر خبره برېښنا له لاسه ورکوي، انټرنیټ قطع کېږي، همدارنګه کور کې له بعض ستونزو سره چې د کالیو مینځلو برخه ده، د اوبو ګرمول دي، اوتو ده وغیره.
د کابل لغه خاریان ځکه د برېښنا له ستونزو شکایت کوي چې له دوه ورځو راپه دې خوا د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د دولس ولایتونو برېښنا پرې سوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایاند وحیدالله توحیدی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د زرو میګاواټو په ظرفیت یو سبسټیشن کې تخنیکي ستونزه رامنځته سوې ده.
د کابل په شمول د نور دولس ولایتو برېښنا هم د ازبکستان د وارداتي د برېښنا له امله قطع شوی. نو زموږ تخنیکي ټیمونه دوی سره په اړیکه کې دي، هیله کوو چې هر څومره چې کېږي ژر دغه ستونزه حل کړی شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره کابل، مزار شریف، بغلان، میدان وردګ، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزنی، لوګر، پکتیا، خوست، ننګرهار او لغمان هغه ولایتونه دي چې په دوامداره توګه له وارداتي برېښنا سره وصل دي او اوس د یادې ستونزې له امله برېښنا پرې سوې ده. د چارو یو شمېر پوهان بیا د دغې همیشنۍ ستونزې رامنځته کېدو له امله د نړیوالو مرستندویو بنسټونو پر میکانیزم نیوکه کوي. له دې ډلې شریف الله شګیوال ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر کال ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان ته د 2.5 میلیونه ډالر نیولې تر 300 میلیونه ډالر د وارداتي برېښنا لګښت پیسې ورکو، او دغه پیسو ډیره برخه د آسیا پراختیايي بانک، نړیوال بانک او یا هم د امریکا د نړیوال پراختیايي ادارې له خوا نه ورکول کیږي. که چېرته دغه پیسې افغان دولت ته په واک کې ورکړل شوی وي، افغان دولت کولی شي په کور دننه د شته طبیعي منابعو نه په کور دننه د برېښنا بندونه جوړ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال په هیواد دننه د لمریزې او بادي برېښنا د تولید زیات ظرفیت لري، خو د برېښنا شرکت په خبره یوازې څو ولایتونو ته د اړتیا پر مهال له کورنیو سرچینو برېښنا ورکول کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمه ښه لزدی رادیو اوري دوستانو، په کابل کې 4 بجې او 21 دقیقې سوې د خبرونو متر 15 بجو ده. خو اوس د نړیواله موضوع واخلو. د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوه چوکیو لمنځه د یوې نتیجې څرګنده سو او د دیموکرات ګوند غړی ګټونکي اعلان سو. د دغو انتخاباتو نتیجه د دوه ګوندونو په تیر بیا د دیموکراتانو لپاره ډیره مهمه ده. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوه چوکیو لپاره منځپړاو انتخابات پرون سه شنبه وشول. د جورجیا د دغو انتخاباتو پایله په سنا جرګه کې اکثریت د دیموکرات یا جمهوری پالګون په ګټه بدلولی شي. اوس په دې جرګه کې چې د ټولو چوکیو شمیر یې سل دی، جمهوری پال 500 او دیموکراتان 840 چوکۍ لري. د دې انتخاباتو نتیجه به د امریکا د دولت پر راتلونکو پالیسیو مهم اغیز ولري. که جمهوری پال ګوند ډېری رایې وګټلې، په سنا جرګه کې د دغه ګوند دوه سناتوران ډیوید پردو او کیلی لوفلر به پر خپلو چوکیو پاتې شي. د دوی په مقابل کې دیموکرات ګوند د مستندو فلمونو ډایرکټر جان اوسوف او د اټلانټا ښار د تورپوستو د یوې تاریخي کلیسا پادری رافایل وارنو کاندیدان کړی دی. د دوړو رای سره نږدې ښکاري، خو نن څرګنده شو چې د دیموکرات ګوند رافایل وارنوک بریالی شوی دی. ان بی سی شبکه وای په انتخاباتو کې د دوړو ګوندونو د کاندیدانو ترمن څنګ په څنګ سیالي ته پکتو نشي کولای چې د انتخاباتو د نتیجې په اړه وړاندوینه وکړي. د شبکې په عین حال کې ویلي چې د نومبر د 3 منیټې د عمومي انتخاباتو په پرتله په ډیټا کنو کې د جمهوری پال ګوند د رای ورکونکو شمیر کم دی. دا انتخابات د دې لپاره کیږي چې د نومبر په 3 منیټه د دې دوه چوکیو لپاره کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 50 جمع یو رای ترلاسه نه کړی شوی. د جورجیا د انتخاباتي قانون لمخې په داسې صورت کې باید بیا رای واخیستل شي. جو بایدن ته چې د نومبر د 3 منیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، د خپلو پروګرامونو د بریالیتوب لپاره په سنا جرګه کې اکثریت مهم دی. که جمهوری پال وتوانید چې د جورجیا دواړه چوکۍ وګټي، په راتلونکو دوه کلونو کې به د جو بایدن د پالیسیو په غوره کولو کې اغیز ولري. دیموکراتان په استازو جرګې کې اکثریت لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې لپاره چې په پیل کې ډېری هغه رایې چې د پوستي له لارې استول شي شمیرل شوی، نو کېدای شي د حضوري رایو له شمیرل کېدو سره په نتیجه کې توپیر راشي. ویل کېږي چې نن به د دواړو چوکیو نتیجه معلومه شي. ډونالد ټرمپ پرون د جمهوری پال ګوند د دواړو ګوندونو د ملاتړ لپاره جورجیا ته لاړ او په یوه انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د امریکا کانګرس یعنی د استازو او سنا جرګو غړي نن ګډه غونډه وکوي څو د نومبر د انتخاباتو د الکترول کالج نتیجې تایید کړي. د الکترول کالجونو د نتیجې پر اساس جو بایدن د نومبر د ولسمشرۍ انتخابات ګټلي دي. کانګرس له معمول سره سم د انتخاباتي کالجونو نتیجه تاییدوي، خو د دې لپاره چې ټرمپ د انتخاباتو نتیجه رد کړي، دا ځل د کانګرس له لوري د ولسمشۍ د انتخاباتو د نتیجې تایید توجه ځانته اړولې ده.
زموږ خلاصه د راډیو اوري دوستانو بیرته افغانستان ته راځو او د خوست ولایت ته چیرې چې لسګونه ځوانانو یې بې وزلو کورنیو سره د ژمنیو توکو د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړ. دا رضاکار ځوانان د ښار په دوکانونو او د خلکو په کورونو ګرځي او بې وزلو سره د مرستې په خاطر له هغوی څخه نوي او کارېدلې توکي راټولوي. په دې اړه له خوست زما همکار یو راپور لري.
په خوست کې د نویو او کاریدلو ژمنیو توکو د مرستې د راټولولو دا کمپاین چې د مهربانۍ دیوان نوم ورکړل شوی، د لینکن ښوونیز مرکز ولسی ملاتړ برنامې اطلاعات او کلتور همدارنګه کار او ټولنیزو چارو ریاستونو په چوکاټ کې رضاکار ځوانانو پکې برخه اخیستې ده. د مهربانۍ پر دیوال چې لیکل شوی یو پر بل مهرباني او زړسوی وکي، رضاکار ځوانانو هغه نوی او مخلي جامې او نور ژمنی توکي ورزوړن کړي چې له دوکانونو او کورونو یې راټول کړي دي. مدني فعال عرفان الله ننګیال آزادۍ رادیو ته وویل
دغه د مهربانۍ دیوال په خوست کې رضاکار ځوانانو لخوا فلاره چول شوی دی. هغه ورونه او خیاندې چې په کور کې استعمال شوی یا هم نوی شیان لري غواړي د مهربانۍ دیوال ته اهدا کړي. هغه ورونه خیاندې چې ضرورت لري د دې دیوال څخه خپل ضرورت پوره کړي. د موږ لمړنۍ قدم دی چې دا فرهنګ رایج کړو چې د مهربانۍ دیوال ته دوامدار پاتې شي.
مدني فعال نسیم نجات چې معیوب دی د نویو او مخلو توکو د راغونډولو او بېوزله خلکو ته د ویش په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
غزه معیوب یم نور ځوان نور روغ ځوان نه ده هله کې چې تاسو مونږ ډېره برخه کې خلک ځکه معیوب یم په دا مې بخپا ګرځم په دا خاطو برونو کې دوستو ډېر هغه جوړې کې شکر الحمدلله روغ تاسو باید ډېر برخه کې خلک.
مدني فعال نجیب الله واثق بیا د نورو سیمو او ولایتونو له ځوانانو هم وغوښتل چې د ژمي په دې سختو شپو ورځو کې بېوزلو او اړمنو خلکو سره د مرستې دا ډول پروګرامونه ترسره کړي.
دغه توکي په داسې ډول راټول شول چې زموږ ځوانان مشران مرګري کورونو په کورونو وګرځېدل او دوی یعنی وخت چې دغه سامانونه راټولول دوی ته یو فکر هم ورکړ تر څو خپلو ګاونډیانو سره او نورو دوستانو سره د ژمنیو توکو مرسته وکړي، تر خوراکي موادو مرسته وکړي. هیله مو د دوستانو څخه ده چې په نورو ولایتونو کې هم دغه برنامې لپاره کار وکړي.
د خوست مرستیال وادي عبدالواحد پټان وویل که د ټولو قومونو یوې وډل ځوانان په خپلو سیمو کې دا ډول توکي راټول کړي نو د ډېره یو بېوزلو کورنیو سره به د ژمنیو توکو څناڅه مرسته شي وي.
دلته د ډېر شنه زیات قومونه اوسیږي، دغه قومونو ټولو ځوانانو زما دا هیله ده چې په دې پروګرام کې د دوی سره برخه واخلي او په عین زمان کې تجار نظمنګه چې حلال رزق ګټي چا کسان چې ژمی دی او ساړه به کېږي هغه ته لباس ورورسي.
د خوست ځای چارواکو وویل د ملي دسترخوان د برنامې په چوکاټ کې هم اړمنو کسانو سره د خوراک او پوښاک توکو مرستې روانې دي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې زرګونه وزیرستاني کډوال او په ډېر شمېر کې داخلي بېځایه شوي پکې استوګنه لري او هغوی تل له رسنیو سره په خبرو او چارواکو سره په لیدنو کې د خپل ژوند د سختیو نه شکایت کړی او د مرستو غوښتنه یې کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
موږ د لرپور چارواکو څخه دا غوښتنه کوو د سمشر څخه لرپور چارواکو څخه چې موږ ته د پکتیکا مرکز شرانه کې د مالیدانو د شهیدانو حقوق نه راکول کې د شپږ نوي د اووه نوي تر کریم ته نه نوي دا 2000 شلم کال ده یوویشتم کال دی برشو خو چې موږ ته نه د کرشنایي تذکري هم موږ ترلاسه کړې دي. خو سره موږ کور راسره کوو چې موږ تاسو پیسې والا کوو خو پیسې ته غبر سره موږ ته والا سبي نه موږ سره ډېر ظلم زیاتی کېږي او نور داسې د سیمنګ سره زیاتی کېږي. کله د سره یو بل ته انتقال کله بل ته انتقال کې سیمنګ وری ورسو موږ ته پچ پاش ویل کېږي. تاسو غالي راډو نه ډېر مننه چې ما په غرام بلکره شهر وخت رسول السلام علیکم خدای فرمان.
زه حاجی سیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه محترم را چې د کاتزل ننډی کا ترای او حکیم آباد خلک د سکول وبن لري او دا چې وبس کی چې هوا د حیواناتو د فضله مواد نه لکی دي او خلک د ډیر مرزونو سره لاس او گریوان دي. تاسو څخه مې هیله ده لا چې زموږ دا پیغام لوړ فلو چارواکو ورسوي چې د دې خلکو لپاره تاګانی وکیندل شي او د دې مشکل په حل او فصل شي. والسلام په احترام.
زاجی توشی د زابل ولایت څخه خبره کوم. 2023 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بالاخره به انشاءالله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې و. دا دې موږ هم درته خبره کړه او که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو کولی سئ چې د پیغام ثبتون کې دستګاه له لارې ازادي راډیو سره شریک کړئ. موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسو. په دې سره ورسېدو کابل کې 4:30 ته یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شیبه راوړو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لا نه دي پیل شوې. افغان پلاوی پرون له کابل دوحې ته ولاړ. طالبانو ویلي دي چې د خبرو پیلېدو ته چمتو دي خو تر اوسه دقیق وخت نه دی په ډاګه کړی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي تر هغو چې د راتلونکي 14 کال بودیجه ولسي جرګې ته نه وي سپارل شوې دوی به د ژمي رخصتۍ پیل نه کړي. په کابل ښار کې به د 100 میلیون ډالرو په لګښت نوې پرمختللې امنیتي کمرې نصب شي. تاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډی د کرکې اندخوی پل خمری د برېښنا د لیږدو پروژه او د فاید بر آپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره وصلوي پرانستل شي. په غور ولایت کې سیمه ییزو رسنیو له 3 ورځې توقف وروسته خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د هزارو نن د 3 ورځې لپاره د یولس کانکیندونکو د وژل کېدو له کبله پرلت دوام لري. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ناګورنو قرهبغ سیمې ته د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر اعتراض کړی دی او ویلي دي چې دا یوه پارونکې او د کړکېچ پیدا کېدو هڅه ده. تمه ده چې کانګرس نن یوه غونډه وکړي او د متحده ایالتونو د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د الکترال کالج رایې تایید کړي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. دوستانو وړاندې په خبرونه کې اونیز پروګرامونه هم اوریدلی سي. خو اوس به د افغانستان د سپورت لړډګر نوې پرمختګونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په خوست کې د فوټبال د روزونکو لپاره د روزنې شپږ ورځنی کورس نن پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې د ډی درجې دغه روزنیز کورس 20 روزونکو ته روزنه ورکړل شوه. د ډی درجې په دغه روزنیز کورس کې 20 تنو روزونکو ته روزنه ورکړل شوه. د روزونکو د روزنې دغه پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسمي روزونکي همایون همدرد له لورې پر مخ یوړل شوه. د دې پروګرام روزونکي کولی شي چې د 30 درجې لیسانس په کټګورۍ کې هم برخه واخلي. د ژمي وښو سیالۍ چې د 3 شنبې په ورځ په کابل کې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د وښو فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل د وښ پېټ کلبونو د 250 لوبغاړو ترمنځ وښوې. ښاغلی یوروش وایي د دې سیالیو د پیل هدف د کابل منتخب ټیم لپاره د ځوانو استعدادونو موندل و. د دې په وینا له 250 تنو څخه اتیا د غوره استعدادونو په توګه پیژندل شوي. ویل کېږي چې دغه اتیا تنه به د هود په میاشت کې بیا ځلې ولوبېږي او د المپیک سیالیو د ساتنې لپاره 220 حکران روزل کېږي. د توکیو د اولمپیک سیالیو د جوړولو کمیټه وایي دوی در روان اولمپیک سیالیو د خې ساتنې په خاطر 220 حکران روزي. د یادې کمیټې مسؤلانو له رسنیو سره په خبرو کې ډاټ ورکړی چې دوی به په دې سره وکړی شي در روانو اولمپیک سیالیو پر مهال د سایبری بریدونو ښه مخنیوی وکړي. سرچینه وایي د حکران د نړۍ له معتبرو شرکتونو ټاکل کیږي. د یادې کمیټې مسؤلان وایي دا لوبې را روانې اوړي کې ترسره کیږي. ټاکل شوی وه چې دا لوبې د 2020 کال د جولای په 23 جاپان په توکیو ښار کې وشي خو د کرونا ویروس له امله دا لوبې وځنډیدلې.
د سنو په کابل کې 4:04 سوې. د ژمنې سره سم د دې دوه اونیز پروګرامونو د خبرېدو وخت را ورسېد. اساسي او بشري حقونه به لمړی واوري او ورپسې د ژوند په شیبو کې پروګرام کې د کتاب پر اهمیت او لرغونتوب باندې خبرې کوو. اورېدو ته را سره پاتې سئ.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنې د دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقونو یو مهم اصل ګڼل کیږي په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي په دې اړه به بحث وکړو د خبرونې ملمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څنګ مرستياله ده په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو ک درته وای چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولی شي خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه
مننه زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم هله ده چې دی د کامل رښتیا خوندان اوسي ستاسو سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نور بشري حقوقو ته ورسیږو او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي ترسو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی او د دې بشپړتیا اول د کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادي نه برخه مندي
ازادی مطلق حق ده که محدود حق
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي او دا حقونه درې حق دي لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق د بردګۍ څخه د خلاصون حق او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق دا هغه قانون دی چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه قانون دی چې دولتونه کولای شي لدی عمل چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دا قانون محدود او مقید کړي چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی
تاسو کسام اشاره ورته وکړه خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی
مننه مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده چې د ازادۍ محدودیتونه مخکوله شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو یو د چې قانوني محدودیت یا بل د چې هدفمند محدودیت د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی او د ازادۍ هدف من محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټه او ملي هدف په خاطر باندې د محدودیتونه من سراغلی وی لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر او همدغه سه د ملي عامه اخلاق د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوی دي
یو تصور یا باور ده هم دي چې انسانان چې تیز را غواړي پد وای کړی کنه یعنی دغه کد شخصي ژوند په دایره کې وي کد ټولنیز ژوند په دایره کې وي خو څنګه یو فرد پوښي چې مثال زه په دغه مسله کې دغه مر ازادي لرم یعنی دغه ازادي باید استعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي
کله چې د ازادي تعریف راځي اغل ترته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخت پورې د خپل ازادي څخه استفاده کړئ شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري مثلا ازادي د بیان یو مثال در کولای شم موږ پر خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي پر رسمیت باندې پیژندل ده د ازادي بیان خود اسناد چارت د زغوري وی وای کنه په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې دغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږ زیان ور نه رسو
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په بلی توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي، او د سولهیز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی، چې ویل دی ازادي د انسان طبیعي حق دی، او دولت د ازادي حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادي اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي کنه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي، او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي نه واخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړې وي چې مثال تاسو کولی شئ زما پر اړه پرېکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی د یو نفر د دې په حق لچی هغه د دې په حق لباندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په آن سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې تر څو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه ای تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې په پیل کې با کتابتونونه په کوم ځایونو کې وو او کوم کتابونه به پکې کې خودل کېدل؟
2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. البته هغه وخت دغه کتابو په شکل باندې نه و.
د کتابتونونو حالت په اوس وخت کې څنګه دی؟
هم کتابونه دی، هم جرائد دی، هم مجله دی و هم ورسپانی دی. اکثر مراجعین دی دغه شعبه محققان و دانشمندان نه عادی خلک.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې د کتابتون لرغونتوب تر کومه رسیږي، کتابتون څه ارزښت لري، په اخر کې به واوري چې په عامه کتابتون کې کوم کتابونه شته او د کومو مسایلو په هکله لیکل شوي دي.
قدر من اوریدونکو، کتاب او کتابتون د پوهې او معلوماتو د زیاتولو او د ذهني ودې لپاره تر ټولو غوره او اغیزناک ثابتېدلی شي. په دې وروستیو کې له نیکه مرغه دا چې کتابونه ډیر شوي دي، نو کتابتونونه هم زیات شول، ان تر دې چې په ځینو ولایتو کې تر زندانه هم ورسېدل. دا ځکه چې تجربو ثابته کړې ده چې کتاب هغه استاد دی چې موږ ته وړیا او پرته له بدیل څخه معلومات او زده کړه راکوي. که څوک غواړي چې د نیک مرغه ژوند خاوند شي، نو هغه دې له کتاب سره ملګرتوب وکړي. له کتاب سره ملتیا مودیادی خلکو له چاپیریال څخه د ډیرو لوړو افکارو او تصوراتو نړۍ ته بیایي. یو نومیالی ایټالوي پوه پرارک د خپلو کتابونو او کتابتون په ستاینه کې له پاند او خوند څخه ډکې خبرې کوي. وایي، زه یوه ډله ملګري او دوستان لرم چې شپې او ورځې له هغو سره تیروم. زما ټول دوستان د نړۍ نومیالي دي چې پیړۍ او زمانې پکې خوندي دي. دغو دوستانو ډېر لرې واټنونه وهلي او زما تر کوره را رسیدلی دي. د ژوند پټ رازونه څرګندوي، د تیرو وختونو د پاند او خوند کیسې راته کوي. په افغانستان او نړۍ کې د کتابتونونو د لرغونتوب پاکله د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف دوست وایي چې زرګونه کاله وړاندې تاریخ لري. خو لومړنۍ کتابخانه ځکه معلومه نه ده چې یو شمېر علماو به له مطالعې وروسته کتابخانه ځکه سوځوله چې نور کسان استفاده ورنه ونه کړي. نوموړی لومړی په بېلابېلو ژبو کې د کتابخانې نمونه راته اخلي.
په پښتو کې کتابتون، په دری کې کتابخانه، په عربي کې مکتبه، په انګلیسي کې لایبرري، او په آلماني ژبه کې ببلیتیکا، او په یوناني ژبه کې ببلیتیسکا. 2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. دغه سي چراتیر سو په بین النهرین کې د نینوا په شار کې هم کتابتونونه کتابخانه و د خپل وخت. البته هغه وخت دغه کتابو په شکل باندې نه و، په هغه کې به د چرمنی او یا هم د ونو پر پوټوکو باندې جوړ سوي، د دغو باندې کمی لیکنې چې بسوي وي دا به پکښې خوندي کېدلې، یا به هم ډبرلیکونه و. په بلخ کې د زرتشت د دغه معبد و، په دې کې د خپل کتابخانه هم درلودله. په کتابخانه کې خپله د یو کتاب و د اویستا په نامه باندې مذهبي کتابونه هم و، او د ځینې دوا و درملو د طبابت کتابونه هم په دې کې و.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کوه، او کتابونه به یې ټولول، بیا به یې کتابتون ورته جوړوه. څومره لویې پاچاهۍ چې تیرې شوي دي، نو د ځان لپاره یې کتابونه او کتابتون ډېر مهم ګڼه. په دربار کې به یې تر ټولو پورته ځای کتابتون ته ځانګړی کړی و. ښاغلی دوست وایي چې شاهانو باید ځانګړي اشخاص د دې لپاره ساتل چې پادشاه ته کتابونه وایي، او یا یې هم مهم ځایونه ورته په نښه کړي. دا چې له هغه وخت څخه بیا تر اوسه په کتابتونونو کې څومره بدلون راغلی، بیا یې هم له شریف الله دوست څخه اورو.
فقط دومره توپیر و چې په هغه وخت کې د کتابخانې عامې نه وې، د شاهانو په دربارونو کې وې. دا کتابخانې په کابل کې موجودې وې، کندهار کې، ولې وړې وړې کتابخانې نورې هم وې چې هغه د وخت دغه دودیز علوم چې به خلکو کول په اطرافو کې دا کتابخانې هم وې. کتابخانو تر پخوا ډېر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکي کتابخانې جوړې شوې، کتاب سکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې په هغه سکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې دې ته لاسرسی وسي.
تر ټولو لوی کتابتونونه د امریکا په نیویارک او انګلستان کې دي. د کتابتون جوړېدل د علم د خورېدو او پراختیا لپاره ګټور کار دی. نن سبا چې علم او تخنیک پرمختګ هم کړی دی، موږ له داسې نظریو څخه ګټه اخلو چې پیړۍ پیړۍ وړاندې رامنځته شوې وي او تر ننه په کتابونو کې خوندي پاتې دي. ځکه خو په اکثره ځایونو کې د ځوانانو په الو ځلو کتابونه ټولېږي او کتابتون جوړېږي. د کندوز اوسیدونکی مصطفی صفای داسې څوک دی چې په ډېرې سختۍ سره یې په خپل کلي کې کتابتون جوړ کړی دی.
زه به درته ووایم چې یو الماری جوړول نو 5-6000 روپۍ دغه یو اوسپنیز الماری موږ 3 متره جوړوله. موږ په ډېره سخته باندې جوړه کړله، ځکه اقتصادي وضعیتونه هم داسې نه وو، نو په ډېرو سختیو باندې. حتی داسې وخت راغلی چې موږ د مثلا کابل کې ما کتاب دخ کړی، یو بوجۍ د زیر د وړلو یو څوک نه و چې ما دخ کړی وی.
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویپانه هم اوریدلای شي. دا ویپانه پته ده www.azadiradio.com.
زمان سرعت ته وګورو او دا چې خپل اړتیاوي باید په لږ وخت کې پوره کړو، نو ټکنالوژیکي اسانتیاوي زموږ د لنډ تنګ وخت ستونزې راکموي. خو کبل لور وګورو چې د علم سرچینه کمپیوټر نه بلکې کتاب دی، نو له دغو ډیرو پرمختګونو سره سره بیا هم اړ یو چې کتاب د خپل ژوند یوه برخه وګرځو. کتابتون ته لاړ شو او خپل معلومات زیات کړو. د همدې لپاره خو زموږ همکار په کابل کې عامه کتابتون ته ورغی او هلته لمسولو کسانو سره غږیدلې.
په پایل کې به د ماشومانو د کتابونو برخه ته ورشو. د ماشومانو کتابتون ته په پخوانی ډیزاین جوړه شوې د لرګي کریمي دروازه ده. په سر لیکل شوی دی چې د ماشومانو برخه. د دې برخې له مسولې فهیمې رکاسخه پوښتو چې دلته کوم کسان ډیر راځي؟
دلته نور زیاتره ښځینه هم راځي، محصلین د پوهنتونان شخصي په مکاتبو کلکسیونونه لرو چې نهالان د کمپیان انیسته کوچنیان انیسته.
بله درن دوستانو، دلته تقریبا شپږ منزله الماری ده. په دې کې ټول کتابونه چې خېدي هغه موضوعات ماشومانو پورې اړوندېږي. همدغه اوس دلته د برخی مسئولی ما تا یو مجله را واخیستله چې دا با څومره لرغونی
دا د دوره د ظاهر خان و داود خان ده. دیر وقت زیاتر ماشومان بیام دغه نوی کتابونه چې تصویر لري عکسونه لري دغه زیات علاقه لري.
دلته ډیر خوښسته رنگونو باندې کتابونه او مجله خریدې چې لیکل دي سرزمین من، خانه پدری، امده چې راځو دلته د پښتو برخې راځو سپوږمۍ. دلته په دې کتابتون کې ډېرې خپلې څوکۍ میخودل سوي دي چې وړې وړې د ماشومانو لپاره دي. ښه، دا هم د همدې کتابتون مربوط کیږي؟
مربوط د کتابتون ده. بله.
په یو کتابتون کې کوم شیان ډېر زیات مهم دي، خصوصا د کوچنیانو کتابتون؟
د کوچنیانو دپاره خو زیاتره کتابونه مهم ده.
په کتابخانه کې د کومو خبر په پام کې نیول ډېر زیات ضرور دي؟
ځینې مراجعین موږ راځي جګجی خبرې کوي یا چې بیا موږ ورکونم داسې نسکو بلش وبکه چې لطفا خاموشي را
حفظ
کنین بیا پیگین حال شده دلتا کتاب خانه ده.
دیره مننه.
تانم دیره مننه. تشکر.
اوس راغلو د عامه کتابتون دریم منزل ته. دلته د عامه کتابتون لامر محمد شفیع رکن سره غږیږو.
دلته کتابونه خریدې معمولا د لویانو لپاره دي.
دلته خاص هم کتابونه دي، هم جرایید دي، هم مجله دي، او هم ورځپاڼې دي.
دلته په یو انماری کې ډیر زاړه کتابونه لیدل کیږي او په فزیکی لحاظ هم دا ډیر غټ دي. کدارت وای چې دا به څومره پخانی او دا ولی دومره غټ غټ دي؟
دا خو ورسپانې دي.
دا ورسپانې تاسو د کتاب په بانه سره یو ځای کړی؟
دا او کلکسیون په بانه همیشه لیلی خان تر وقت پوری مونږ
دروسه. جنگونو کې دومره مسایل تر غلل دا څنګه وساتل سول؟
کله چې مجاهدین راغی د تنظیمی جنگونو په وخت کې ډیر صدمه ولید. خو بیا هم کتابخانه خلک او چې دغه کتابونه وساتل.
یو کتاب دلته زراواخ لما په دلی کلی دیار لسوا و دری دیدی سو جلد تاسی لری؟
معمولا یاوی هم جلد لرو.
دا کتاب بیتن تب خپل زای دفتا کیگ دو چی خراب نسی. خا
تاسو تا عرض بکم چه په نورو ممالکو کی دا کتاب و کتاب خانه تا دیر ارزخت ورکول کی.
بله.
مخصوص داکتر لری چکا کو داشایان خود دلتا دمو وطن کې دا مشکل
دی. په ټوله کې کراتوي چې په ما کتابتون کې څو جلد کتابونه دي؟ هغه کې د ماشومانو لپاره دي، کې د لویانو لپاره دي، کې د محققینو هر چا لپاره دي. شمیر څو تر رسیدي؟
په مجموعي ډول په مرکزی کتابخانه کې په حدود 8000 کتابونه لرو.
بله.
او داسې کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپل مصر کې نه پیدا کیږي.
بله. زه راته ویلې چې د صدا په کومه برخه کې دي؟
په هر برخه کې، خصوصا د تاریخ په برخه کې، د دینی په برخه کې.
که دیس پوښتنه وکړم چې تر ټولو زوړ کتاب چې په عامه کتابتون کې د څو کلن ده او نوی ځوان څو کلن؟
نوی ځواني خو سکل پیدا شوی ده
اوزول
اوزول موږ تر یو سل اتیا کاله مخکې کتابونه لرو،
اما پخوانی کتاب ما تر ښودلی سي تر ټولو مشر سي ده
بیا چې کته چې لالو انشاءالله تاسو ته ده.
بله، کتاب به نږدېنه وګورو.
په سترګو
که څنګه مو چې مخکې ویل غواړو تر ټولو زیات پخوانی کتاب وګورو. اوس راکته سولو اول منزل ته د مسافر خروټي دفتر ته راغلو. مسافر خروټی د دې شعبې مسؤول ده. دغې شعبې چې تر ټولو زیات لرغوني کتابونه دلته ځای په ځای سوي دي. اوس یو کتاب یې راواخیسته چې که څه هم په دې باندې سل کاله وتلي، مګر پاڼې دومره اصلي دي چې داسې فکر نه کېږي چې دا به سل کلني.
سابقه آثار چې جنگی آثار دی بس افغانستان کې تیر شوی، لکه غزنی کې، مقر کې، قندهار کې عکسونه دلته ذکر کړي دي. رسامي یې کړي،
رسامي یې کړي ده. یعنی په هغه وختو کې زه فکر کوم چې لیکل به دومره نه و کنه، د رسم په وسیله به خلک خپل پیغام رسوي.
رسامي په حساب باندې شوی دی، بس تکتیف شوی دی د پلیټ په نامه سره یادی.
خروپی صاحب تاسو وایې د کاغذ ډیر اصل و کتابخانه کې ساتلای څه خبر ده؟
دا کاغذ ما اصل ده، کتابخانه کې هم موږ ساتلای دي.
دلته څلور تنه په یو پاڼه کې ښکاري چې د یوې داسې آسماني چپن اغوستې، یوې ګلابي اغوستې، ملای ډېرې ښې تړلې دي، لونګۍ په سر ده، او دا ډېر لرغوني کسان ښکاري. نو د کتابتون ګټه دا هم کېدلی سي چې هغه لرغوني کسان موږ ته راښیي معلوماتې په هکله، د هغو جامې، د هغو څېرې، د هغو کارنامې.
د همغه جامې او کارنامې او څېرې همغه مطلب یې ده پسې چې دلته رسمي کړی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د کتاب لوستلو او کتابتون ته د تللو فرهنګ یو ځل بیا ژوندی شي او د خلکو د علمي پوهې کچه لوړه شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
مسافر غنده ولاړ ما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده ولاړ ما څومره سخت مزل و په سختي یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده ولاړ ما غلې دې کوڅه کې مسافر غنده ولاړ ما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده ولاړ ما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مرا ور گندے والا اڑیوں سوایم غد من اوزی کانه کړم ولاړ شم ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند زده یم ورستل کلو نو د غو ور ور نه و پخته سوکه زه به څنګه درته وایم چې زه یم شونډه مې را پیږي هر سوایم غږ مې نه وزي
دومره مزل وکړم درناوه تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوا هر یک دن وجود احساس او مت چې ډار شوی یم ستا د نظر کرکرانه هېره ورایا.